ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مسې پروګرام ته په خیر راغلاست. خدای وکړي چې وخت به مو دا ورځ به مو تر دې وخته په خیر تیر کړی وي. نن د سې شنبه ورځ د غوی دروشتمه ده، د 1399 هجری لمریز کال. نن د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې له 12 سره برابر ده. د روژې مبارکې نن شلمه ده. پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. نن په کابل، ننګرهار او خوست کې په انتحاري حملو، وسلوالو ډزو او چاودنو کې ټول 13 تنه وژل سوي او نږدې 100 تنه زخمیان سوي دي. په افغانستان کې چارواکي وایي په کورونا ویروس اخته خلکو شمیر نږدې 5000 ته لوړ شوی دی او په روسیه کې د اور په لګیدو کې 15 تنه مړ شوي دي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې نن په دشت برچی کې د تروریستانو په حملو کې 14 ملکی وژل سوي دي، ملکی وګړي وژل سوي او 15 نور زخمیان سوي دي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویان طارق آریان نن خبري اعلان ته وویل:
با تاسف تروریستان به دوام جنایات خود امروز یک بار دیگه
دای وای متاسفانه چې تروریستان خود خپل جنایتونه په دوام نن یو اربیا په کابل کې یو بل جنایت وکړ. دوی په دشت برچی کې په یو سلبستری زروختون باندې حمله وکړه او د دوو نویو زیږیدلو کوچنیانو په شمول یو لس ولسی وګړي چې په هغه کې مایندې او نرسان دي وژل، 15 تنه زخمیان سوي چې په هغه کې هم شو دینارینه او کوچنیان شامل دي. آریان ویل چې حمله له غرمې مخکې د 10 بجو په شاوخوا کې پیل شو او د 2:30 بجو په شاوخوا کې د ټولو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېده. په سیمه کې یو عیني شاهد د دې حمله په اړه خبريالانو ته ویلي:
په ټول افغانستان کې په 13 ساعتو کې
2 ویلي چې وسلوالو کسانو پرته له دې چې توپیر وکړي پر خلکو باندې ډزې وکړې او خلک یې ووژل. د حمله مسؤلیت لا چا نه دی منلی. وسوالو طالبانو او داعش یا د اسلامي دولت ډلې په مخکې تر دې د دغسې حملو مسؤلیت اخیستی دی، خو طالبانو په ننني برید کې د لاس درلودل رد کړی دی. د ننګرهار د کوز کونړ ولسوالۍ کې نن د جنازې پر مراسمو د ځانمرګي برید له امله د وژل سوو کسانو شمېر 24 او د ټپیانو 18 ته رسېدلی دی. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته دا معلومات ورکړي دي. هغه ویلي ځانمرګي برید له غرمې مخکې شوې دي او د ځانمرګي برید له غرمې مخکې شوې دی او د سیمه ایزو پولیسو د قومندان شیخ اکرم د جنازې په مراسمو کې دغه حمله وشوه. د پیښې ټپیان د ننګرهار روغتون ته وړل سوي او چارواکو په خلکو ژغ کړی چې د وینې ورکولو لپاره دي روغتونونو ته ورسي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دا برید دوی نه دی کړی او دا ډول بریدونه دوی غندي. په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 15000 ته لوړ شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند وحید مجرو نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې د کورونا ویروس په اړه تازه جزئیات بیان کړل. وی ویل:
په ټول افغانستان کې په 13 ساعتو کې 141 مشکوک سمپل مختلفو لابراتوارو کې ټیسټ شوي دي چې د دې د منځ نه 201 مثبت واقعات تشخیص شوي. پنځه تنه خپل ژوند یې د لاسه د کورونا له کبله ورکړی او 16 تنه نور ناروغ شوي دي. په مجموعي توګه اوس په افغانستان کې موږ 4963 مثبت واقعات تر اوسه ثبت شوي. 120 تنه زموږ وطنوال د کورونا د اخته کېدو له کبله خپل ژوند یې د لاسه ورکړی. 610 کسان بېرته روغ شوي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو نن خلکو ته خبرداری ورکړ چې که غفلت وکړي او احتیاط ونه کړي او د ډاکټرانو سپارښتنې په پام کې ونه نیسي نو شاید د افغانستان تر 80% وګړي به د کورونا په ویروس باندې اخته سي. هغه ویل چې د کورونا ویروس ورځ تر بلې په افغانستان کې زیات خپریږي. د خوست صبروی ولسوالۍ په مرکز خلبیسات کې 14 سوي ده. د خوست امنیه قومندانۍ ویاند عادل حیدر ازادي راډیو ته ویلي چې 14 نن له غرمې مخکې په بازار کې سوي چې په هغه کې یو لس وګړي وژل سوي او لس تنه زخمیان دي. عادل حیدر ویلي د پولیسو لخوا د پیښې ټپیان روغتون ته لېږدول سوي او د ټولو روغتیايي حالت سم دی. د روسیې حکومت ویلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې په هغه هیواد کې په کورونا ویروس نږدې 12,000 کسان اخته شوي دي. په دې سره هلته په کورونا د ټولو اخته شوو خلکو شمیر 2,150,000 ته لوړ شوی دی، چې تر امریکا وروسته دا په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته خلکو دویم لوړ شمیر دی. د روسیې د دویم لوی ښار سن پیټرسبورګ په روغتون کې د اور لګیدو له امله 15 تنه مړه سوي دي. په دغه روغتون کې د کورونا ویروس ناروغان بستري وو او وژل سوي کسان هم دغه د کورونا په ویروس باندې اخته وګړي دي. چارواکو ویلي چې د پېښه سهار د جورج روغتون په شپږم پوړ کې د تنفسي ناروغیو د یوې مصنوعي دستګاه د اور اخیستو له امله شوی ده. د سن پیټرسبورګ څارنوال سرګی لیتوینکو ویلي چې په دغه روغتون کې بستري 1.5 ناروغان ټول ژوندي ایستل سوي دي. او نن په ایران کې ټولو جماعتونو ته په موقت ډول د بیا فعالیت اجازه ورکړل سوې ده. د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ایران کې د لګول شوو محدودیتونو د نرمېدو یو بل اقدام بلل کېږي. د ایران دولتي خبري اژانس د ایران د اسلامي تبلیغاتو د سازمان د مشر محمد قومي په حواله راپور ورکړی چې وایي د جماعتونو د بیا پرانیستل کېدو پرېکړه له روغتیا وزارت سره د مشورې له مخې شوې ده. که څه هم د ایران په ځینو برخو کې د دې ویروس د خپرېدو خبرونه خبریږي او داس ویل کیږي چې د دې ویروس خبرېدل د زیاتېدو په حال کې دی، خو په ایران کې حکومت پریکړه کړې ده چې محدودیتونه به سوکا سوکا راکم کړي. دا مهم خبرونه. تاسو د ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو، په دغه یو ساعت خبرونه کې به تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. د کابل د نننۍ حملې له جزئیاتو به مو خبر کو. په دغه حمله کې یو عیني شاهد وایي: په غزنی کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په اړه یو رپورټ ترلاسه. د ازادي راډیو خبریال له غزنی څخه په خپل راپور کې چې په مختلفو ولسوالیو کې وسوالي نشته روانې دي. په نړیوالو مسایلو کې به دوه مهمې مسلې درته راواخلو. یو به په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه وروستي معلومات واوري، او دوهم به واوري چې ولې په بهر کې میشت بلوچ فعالان او د پاکستان د بلوچستان خبریالان تشویش لري د خپل امنیت پاړه، او پاسویدن کې د وجلسوي یا د مرسوي بلوچ ژورنالیست برخلیک تسو. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه د تللو، یو د شوزو پروګرام دی او بل د غوړی اچار پروګرام دی. ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې نن سهار وسلوالو کسانو د کابل په دشتي برچی کې په یو ملکی روغتون باندې حمله وکړه. په دغه روغتون کې اکثر د کوچنیانو او منډو لپاره خدمات وړاندې کېدل، او په دغه حمله کې د افغانستان د کورنی چارو د وزارت ویان پوینه 14 ملکی وګړي وژل سوي دي او 15 تنه زخمیان سوي دي، چې په وژل سو او زخمیانو کې نوي زیږیدلي کوچنیان او د هغوی میندې او ډاکټران او نرسان شامل دي. د افغانستان حکومت ویلي چې دا یو تروریستي حمله وه. وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی په دغه حمله کې لاس نه لري، خو د داعش وسلوالي ډلې مخکې تر دې په دشتي برچی او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو حملو مسؤلیت اخیستی دی. د یادونه وړ ده چې تر اوسه د دې مسؤلیت لا داعش هم نه دی اخیستی. زموږ همکار په فریدالله سعادت نن دشتي برچی ته تللی وو او دغه حملې ځای ته ورغلی وو. حمله یې له نږدې وضعیت یې لیدلی دی، اوس په استودیو کې دی. نو سعادت صاحب، ته مهرباني وکړه کوم نوي معلومات چې راټول کړي دي اوریدونکو ته وړاندې کړه.
سلامونه فرشته جانی تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. د کورونا چار وزارت ورستی معلومات لمخي د دشت برچیا د کابل په نوی برید کې 14 کسان وژل شوی او 15 نور ټپیان دي، چې ټولټل یا مجموعن 38 کسان کیږي. په وژل شوی کې دوی نوی زیږیدلي ماشومان دي او همدارز میرمنې هم په دغه قربانیانو کې شامل دي. د کورونا چار وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته ویل چې برید درې وسلوالو کړی وو او د نږدې 15 ساعتونو لپاره یې دوام وکړ، چې د امنیتي ځواکونو له لورې له 15 ساعته نښتې وروسته درې واړه برید کوونکي وژل شوي دي. خو د قربانیانو شمېر 28 دی، چې 14 وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. زه چې له برید نږدې یو ساعت وروسته د شتي برچي یا د پیښې ځای ته ورسېدم، هلته عیني شاهدانو راته ویل چې په لومړۍ کې له یو کورلا ډوله موټر نه درې کسان چې نظامی کالی البته پتن وو د روغتون مخې ته له موټره کوزیږي، پر ساتونکو د روغتون په ساتونکو او همداراز پام خلکو یې ډزې وکړې او ورسره هر څوک چې مخې ته ورتلل نو ډزې پې کولې او وژلې. یو له ډلې یو ډاکټر چې سید احمد نومېده هغه راته وویل چې زه په دوهم پوړ کې وم، چې د یو نظامی مې تر سترګو شو، فکر مې وکړ چې ښایي دا به د روغتون ساتونکي، خو کله چې زموږ لورې ته ډزې وکړې بیا مې له خپلو نورو ډاکټرانو سره یو ځای روغتون پرېښود. په ټوله کې هلته جنګي وضعیت و، د نږدې 3.5 یا 4.5 ساعتونو لپاره، د 2.5 ساعتونو لپاره چې موږ هلته وو، عیني شاهدانو نیوکه دا کولې چې واردمخه ښه تدابیر دغه روغتون لپاره نه ونیول شوي. او د دغه روغتون د موقعیت په اړه که ووایم فرشته جان، چې دغه روغتون په دشتي برچي په بازار کې یا هم دام خلکو کورونو سره په خوا کې دی، او تدابیر دومره نظامی تدابیر لکه د نورو روغتونو په څیر دلته هم نه ونیول شوي. او په ټوله کې پیښه له 15 ساعته نښتې وروسته پای ته ورسېده.
ډېره مننه سعادت صاحب د دوو د سیمې د دوو اوسیدونکو خبرې دلته را سرسته. یو دغه پېښه چې په سترګو لیدلې ده، یو رمضان علي دی د رویټرز سره خبرې کړې دي، او دوم نوراغا د اسوسییټډ پرس سره خبرې کړې. د دغو دواړو خبرې به اوریدونکو سره شریکې کړو او به ورو چې دوی څه وایي.
اینمی شفاخانه دولتی زده نمیجا مردم ها مریضا را آورده بودم، سیاسه را مریض و اشتو بودم، هر کسی که میدید میزد تو پرسان هم نمیکد که کی است کی نیست.
دد نفر با لباس نظامی اردو و لباس نظامی اردو گوش راستش اگر دروغ نگوی اون مایده است پایوانا وری اونم از اونجا داخل شده و بده رازی بخل و اونم اونجا دادان دروازه کلینیک ضربه کن
محلی. اوریدونکو دا د عیني شاهدانو خبرې وې. دغه معلومات چې دوی ورکړل، یو وګړي ویل چې سوالو کسانو دلته پر خلکو باندې ډزې کولې او چاته یې نه کتل. بل ویل چې یو تن د اردو یا د پولیسو کالي اغوستي وو، هم ډزې کولې او په بې توپیره ډزې کولې، خلک یې وژل. دا د دوی خپلې سترګو لیدلی حالت دی، نو چارواکو مستقلا دا خبرې نه دي تایید کړي. نو د ازادي راډیو اوري هڅه کوي چې تاسو ته په دغه سیمه کې د حالت یو انزور وړاندې کړو، خو هغه کوم ارقام چې راځي، کوم دقیق معلومات چې راځي، هغه د حکومتي چارواکو یا د خپلواکو سرچینو په اړه د سره شریکو تاسو زموږ وپاڼه هم ګورئ. ازادي راډیو ټکی کام هلته هم موږ دغه معلومات خپرو، نو د هرې لارې چې تاسو ته اسانه وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې ورسته دوه ونیس پروګرامونه لرو، یو د شوزو لپاره ونیس پروګرام د ازادي راډیو او بل د ګوړي اچار پروګرام. خو تر هغه مخکې راپورونه دي. زموږ همکار خاطر پردیس نن په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د ویان صدیق صدیقي خبري غونډې ته ورغلی و. صدیقي په دغه خبري غونډه کې پر څو مختلفو مسلو خبرې کړې دي. یو په هغه کې په افغانستان کې د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره د دوی خلیځلې وي او دا چې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې تر کومه رسېدلې دي. اسما همکار خاطر پردې ستا وسره سره د سټوډیو کې دی، نو دی به دغه نور جزئیات وړاندې کړي چې د دې سیاسي جوړجاړي پر امکاناتو باندې صدیقي څه وویل او دا چې مقابل لوري لا خبرې کړي دي کیا.
سلامونه تاسو ته غلی فرشته جان او ټولو اوریدونکو ته، ولې څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، د افغانستان ولسمشري معنی وی لسپیدار سره په سیاسي هوکړه کې پرمختګ شوی او په دې برخه کې مذاکرات هم دوام لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته ویل هغه دلیل چې د دې هوکړې په لاسلیک کې ځنډ رامنځته کړی هغه یو شمیر مسایل دي چې ژور بحث ته اړتیا لري. هغه وویل
با افق سیاسی باید گفت که مذاکرات به گونه دوامدار و همه جانبه جریان
د وی د سیاسي هوکړې په اړه به دومره ووایم چې مذاکرات دوام لري او په دې کې ښه پرمختګ هم شوی دی. شته ځینې مسایل چې په هغې کې ډېر غور ته اړتیا ده. د دې هوکړې هدف د روانو سیاسي ناندرویو پای ته رسول دي. سیاسي ناخوالو د حکومت په کارون منفي اغېز پرېښی دی. باید دې وضعیت ته د پای ټکی کېښودل شي. د صدیقي د خغل صدیقي په خبره هر هغه پریکړه چې د دې سیاسي هوکړې په اساس کېږي د اساسي قانون په چوکاټ کې به وي. نوموړی وایي د تیرې تجربې د نه تکرار لپاره باید دغه سیاسي هوکړه لاسلیک شي. د افغانستان د ولسمشر ویان همداراز هغه اندېښنو ته چې حکومت بیا دوه تقسیمه کېږي وایي په دې سیاسي هوکړه لیک کې به ټولې پریکړې به په دریو اصولو باندې ولاړې وي. یو د اساسي قانون پلي کول، دوم د سیاسي ناندرویو ختمول، او دریم هم د بی اتفاقی و لمنځه وړل. د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی او عبدالله د لوړې مراسم د نږدې دوه میاشتې له تیرېدو وروسته د دواړو لورو ترمنځ یوه هوکړې ته رسیدل هیلهمندي زیاته کړې ده. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو ګټونکی اعلان کړ، خو عبدالله دا پایله ونه منله او ده هم ځان ولسمشر وباله. خو د ټولو ګډونو حکومت د نه جوړېدو په اړه له نړیوالو فشارونو، د امریکا لخوا د $1 میلیارد د مرستې بندېدلو وروسته، اوس دواړه خواوې هڅه کوي چې بالاخره یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. فرشته جان، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مقابل لوري، یعنی د ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم نظر هم راواخلو، خو هغوی تر دا مهاله پورې له ازادي راډیو سره څه ونه ویل. خو له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر باندې تازه لیکلي چې د افغانستان دغه روان وضعیت چې دی، دا حالت باید کابو شي او ګاونډیو هیوادونو ته باید اجازه ورنه کړل شي چې د خپلو ناسمو اهدافو په خاطر په افغانستان کې د یو مقتدر نظام د رامنځته کولو مخه ونیسي. بله
و مننه خاطر پر دې اوریدونکو، تاسو موږ د همکار خبرې واورېدې. دی هڅه کوي چې په کابل کې د سپیدار ماڼۍ د چارواکو سره هم په تماس کې سي او د هغوی نظر هم واخلي. نو بریالی اوسې. مننه اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ؟ د افغان بیسیم په 3 شمېره باندې پیغامونه راواستوئ که ټلیفون لرئ د افغان بیسیم. نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې به د اتفاق د رامنځته کېدو او د اختلافاتو د بې اتفاقۍ د له منځه وړو لپاره هڅې نتیجه ورکړي که یا؟ که دغه باندې تاسو نظر لرئ، تاسو یې پر افغان بیسیم راستولی سئ. او اوس ورځو غزنی ته. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې امنیتي وضعیت ډېر د ډاډ وړ نه دی. دغه ولایت کې په مرکزي سیمو او مرکز ته په نږدې ولسوالیو لکه پاندړو کې جګړه روانه ده. 25 امنیتي سرتیري د رپورټونو پر اساس او وسلوال طالبان او ملکي کسان هلته وژل سوي دي. د ازادي راډیو خبریال حبیبالرحمن تاثیر وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو پر څو سیمو حملې کړې وې. نور جزئیات په دغه راپور کې واورو چې له غزنی یې راستولی دی.
په غزنی کې د جګړو له امله 25 ملکي او نظامي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولایت ویان وحید الله جمعزاده وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو د غزنی مرکز اړوند په ارزو او د اندړو د یک، خواجه عمري، جغتو او خوګیانو ولسوالیو په مربوطاتو کې د امنیتي ځواکونو پر تاسیساتو او پوستو بریدونه کړي دي. دی وایي دغه بریدونه پر شاتم بول سوي دي او تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي.
جمعزاده زیاتوی پاندلو ولسوالی او د غزنی مرکز په ارزو سیمه کې افغان هوایی ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو بریدونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. جمعزاده زیاتوی یوازې په تاسنګ کلي کې د یو تن وسلوال د وژل کېدو، د دوو وسلوالو او دوو ملکي کسانو د ټپي کېدو راپور نه ورکول سوي دي. خو بل لور ته د غزنی روغتیایي چارواکي وایي په دغه بریدونو کې تر شلو پورې کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. د غزنی ملکي شپخانې رئیس ډاکټر باز محمد همت د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د دې روغتون ته د څلورو تنو مړي او شپاړس ټپیان راوړل سوي دي. ښاغلی همت وایي ټپیان ټول نظامیان دي او په وژل سوو کې درې نظامیان او یو ملکي کس دی. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ په غزنی کې هم په دا وروستیو کې جګړو زور اخیستی او تقریبا هر شپه پر امنیتي پوستو جګړې روانې وي. ځینې دولتي کسان چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي په دغه جګړو کې د امنیتي سرتیرو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په د نړۍ د یو تر ټولو توده مسله چې د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هڅې دي، پر دې به راپور درته وړاندې کړو. زموږ همکاري ملالی بشیر په اروپایی او هیوادونو او په امریکا کې د کورونا ویروس وروستیو ارقامو ته کتنه کړې ده او همدارس دې ته کتنه کړې چې یو شمېر اروپایي هیوادونه په خپلو خلکو باندې دغه بندیزونه چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره لګول سوي و سوکس او کلیر کوي. ځینې کسان داسې اندېښنه لري چې که داسې بندیزونه لرې سي او په دې کار کې بیړه وسي، شاید د کورونا ویروس بیا راوګرځي او خلکو ته تاوان پیښ کړي. په امریکا کې سرچینو ویلي دي چې د کورونا ویروس سره تړلي ارقام د ثبات پر خوا روان دي. نور جزئیات په د ملالی بشیر په راپور کې واوري.
په اروپا کې فرانسې او بلجیم د می په یولسمه نیټه په داسې حال کې د کورونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه کم کړل چې د نړۍ روغتیایي کارکوونکو اندېښنه څرګنده کړې چې هیوادونه په ډېره چټکۍ سره پرته له خوندیتوبه بیرته عادي ژوند ته ګرځي. د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې امریکا تر 1.3 میلیونه زیاتې د کورونا ویروس مثبتې پیښې او 80,602 مړینې ثبت کړې دي. د نړۍ پر کچه په دې ویروس 4.1 میلیون کسان اخته سوي دي او تر 2,680,000 زیات مړه سوي دي. متخصصین په دې باور دي چې واقعي شمېرې تر دې هم زیاتې دي. د سپینې ماڼۍ کارکوونکو ته ویل سوي چې لویدیځې برخې ته د ننوتلو لپاره دي مولونه یا ماسکونه اغوندي چېرته چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفتر کارونه پر مخ ځي. دا وروسته له هغه چې د مرستیال ولسمشر مایک پنس یو مرستیال او د ولسمشر یو کارکوونکی ناروغ شول. ټرمپ چې د می په یولسمه نیټه په یوه باغچه کې په خبري کنفرانس کې ګډون وکړ ماسک یې پر مخ نه و. ده وویل دا ځکه چې له نورو خلکو ډېر لیرې درېږي. په اروپا کې د ورځني ژوند عادي کولو لپاره خوشبیني زیاته ده. په اسپانیا کې د کووید-19 په نتیجه کې د مړو سویو شمیر 133 ته کم سو او په ایټالیایي روغتونو کې په جدي مراقبت خونو کې د ناروغانو شمیر تر 0 کم سوی دی. په فرانسه کې هم د مړینو شمیر کم سوی، خو د می په 11 نیټه یې 213 مړینې ثبت کړې چې دا تر 2 ورځو مخکې په پرتله 4 چنده زیات شمیر دی او همداراز نوي مثبتې پیښې 2 چنده راپور سوي دي. د برتانیې صدر اعظم یوازې د لږو محدودیتونو د نرمولو اعلان کړی. دې هیواد ویلي چې له احتیاطه به کار اخلي او په تدریجي توګه به محدودیت لرې کوي. چک جمهوریت چې له لومړۍ ورځو راهیسې خلکو ته د مولونو یا ماسکونو اغوستلو اعلان کړی و، ویلي دا امر به د می میاشتې تر 15 عملي کړي. کورونا ویروس لومړی ځل په چین کې خپور سو او اوس دغه هیواد بیرته عادي ژوند ته د ستنېدو په حال کې دی. د می په ولسمه نیټه د دوشنبه په ورځ چین تر درو میاشتو ګرځبندیز وروسته د ډیزنی پارک بیرته پرانست. دغه هیواد د سه شنبه په ورځ د کورونا ویروس یوه مثبته پیښه ثبت کړه. ځینې هیوادونه داسې تلیفوني اپ کاروي چې له ناروغانو سره د خلکو تماس تعقیب کړي او که څوک په کورونا ویروس له اخته کسانو سره په تماس کې سوي وي هغوی قرنطین کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یوه سیمه ایزه کورته نږدې مسله راخلو. د بلوچستان یو خبریال او فعال ژورنالیست ساجد حسین 9 کلن و او د مارچ میاشتې په دوهمه نیټه د سویډن په اوپسلا ښار کې ورک سوی و. هغه په 2012 میلادي کال کې پاکستان پرېښی او د دې لپاره چې ادعای کړی و چې د خبریالۍ له کبله په پاکستان کې ژوند په خطر کې و، دی بیا سویډن ته تللی و. هلته یې پناه اخیستې و. په 2019 میلادي کال کې هغه د پناه اګزین په توګه منل سوی و او له هغه راهیسې یې د بلوچستان ټایمز په نوم په یوه ویبپاڼه کې د بلوچستان د وضعیت په اړه لیکنې کولې. وروسته بیا د سویډن پولیسو د هغه مړی پیدا کړ. داسې د دې خبر خپرېدو په شمالي اروپا کې میشتو بلوچو خبریالانو او فعالانو ته د خپل امنیت په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د ازادي راډیو خبریال احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
بلوچ فعالانو له خپل پلرني ټاټوبي چې زرګونه کسان په کې مړه یا تری تم شوي دي د وتلو لپاره لوی خطر پر ځان منلی او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې له 2 لسیزو راهیسې د بیلتون پالو پاڅون روان دی. خو سلګونه مهاجر بلوچان په سویډن کې د تعبیري خبریال ساجد حسین له مرموزې مړینې وروسته حتی په مهاجرت کې هم سخت اندېښمن دي. نوموړی لومړی لا درکه او بیا یې مړی د تېرې میاشتې په وروستیو کې د سویډن په اوپسالا ښار کې وموندل شو. په اروپا کې ډېره بلوس فعالان وایي د حسین د مړینې قضیې په دوی کې د مړینې یا تری تم کېدو ویره بیا راژوندۍ کړه. همدې ویرې په خاص ډول هغه فعالان چې د بلوچستان له ملتپالو سازمانونو سره یې اړیکې لرل دې ته اړ کړل چې په 2006 کال کې د بلوچانو د ملي رهبر له وژل کېدو وروسته په دې ایالت کې د تشدد له پیښو وروسته سیمه پرېږدي. په سویډن کې ډېره ملک بلوچ چې د ساجد حسین له نږدې ملګرو څخه و د ازادۍ راډیو مشال څنګې ته وویل له هغې ورځې چې د حسین مړی موندل شوی دی ډېر احتیاط کاره شوی او تل څار کوي. نوموړی وایي چې تل خپله شاوخوا څاري او ګوري چې کوم څه غیر عادي نه وي. د سویډن پولیسو د روانې می میاشتې په لومړیو کې وویل چې د حسین د مړي له موندلو وروسته یې په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. پولیسو په یو بیان کې وویل چې د عدلي طب له معاینې وروسته د کوم جنایت شک کم شوی خو دوی لا هم څېړنې او لازم اقدامات کوي. خو د حسین له مړینې سره په بلوچستان کې د ناامنیو په اړه د هغه د راپورونو او له ملتپالو تنظیمونو سره د ده د تماسونو ترمنځ احتمالي اړیکو په اروپا کې ډېره بلوچ فعالان سخت ویرولي او وایي نور نو د امنیت احساس نه کوي. پاکستانی چارواکو که څه هم د بلوچستان ایالت په وژنو کې لاس لرل رد کړي دي خو تر اوسه یې د غیر قانوني وژنو او لادرکه کسانو قضیې نه دي حل کړي. په اروپا کې ډېره بلوچ فعالان دا ویره په داسې حال کې څرګندوي چې د پاکستان حکومت په تشدد کې په لاس لرلو د تبعیدي بلوچانو ډلو د تورنولو له لارې په اروپا کې د هغوی د بې اعتباره کولو کمپاین پیل کړی دی. د همدې کمپاین په نتیجه کې چې په 2018 کال کې اوج ته ورسېد د بلوچ بیلتون پالو پر یو شمېر مشرانو د سفر بندیزونه او نور محدودیتونه ولګول شول. د بشري حقونو کورنیو او نړیوالو ډلو له 2000 کال راهیسې په بلوچستان کې د غیر قانوني وژنو او جبري تری تم کېدو سلګونه قضیې ثبت کړي او په دې سیمه کې زرګونه ملکي وګړي، دولتي سرتیري او وسلوال کسان د بلوچ بیلتون پالو، د پاکستان د پاوځ او افراطي اسلام پالو په حملو کې وژل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
راشد افغان د بادغیستا بالامرغاب ولسوالۍ څخه لیکلي دغه مذاکرې چې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړجاړي لپاره دي هیڅ نتیجه نسي کولای. هیڅ نتیجه نسی ورکولای. اسماعیل دانش لنګرهار لیکلی وحدت یا اتفاق هغه وخت راتلای سي چې نظام یو جمهور رئیس ولري، په دوه سری حکومت کې اتفاق نسی راتلای. سمیع الله سیلاب د نادلی ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د ډاکټر صاحب عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ دغه سیاسي بحران د سولې لپاره یو لوی خنډ دی. نیاز محمد د کندهار څخه لیکلی، فکر نه کوم چې دا وړی دي شړی سي، ځکه چې اوس نو شپږ میاشتې تیر سوي او هیڅ خبره لا نه ده هر سوي. اسماعیل دانش لنګرهار لیکلی وحدت یا اتفاق هغه وخت راتلای سي چې نظام یو ولسمشر ولري. او عبدالمتین د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه لیکلی، د دوی ترمنځ د ستونزو او مشکلاتو صدمه یوازې ولس ته رسېږي، موږ هیله لرو چې دغه سیاسي کړکیچ به بالاخره ژر تر ژره حل سي. دا د ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه چې د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره یې راستولي و ازادي راډیو ته. ازادي راډیو یوازې ستاسو نظرونه خپروي، خپله کوم نظر نه لري. عبدالباسط د خوست خلیکلی، باید بیا په افغانستان کې یو دوه سری حکومت رامنځته نه سي، همدومره بس دی چې موږ وځورېدو. سردار محمد له هلمند څخه لیکلی، خدای دې وکړي چې طرفین به په خپلو کې پر خپلو وعدو وفا وکړي، خو فکر نه کوم چې د قدرت تږی سیاسیون دي سره جوړ سي. او تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واروېدل. تاسو هم کولای سئ چې موږ ته پراته سو تلل شمېره ټلیفون دا وکړئ، خپل نظر څرګند کړئ. اوس به ورسو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز په واورو.
د افغانستان د کورونې چار وزارت وایي نن د کابل په دشت برچی سیمه کې په یو روغتون باندې د ترهګرو په برید سره څوارلس ملکان وژل شوي او پنځلس نور ټپیان دي. د یاد وزارت ویاند طارق آریان وایي وژل شوي او ټپیانو کې نوي زیږیدلي ماشومان، روغتیا پالانې ښځې او سړي شامل دي. دا برید نن له غرمې مخکې لس بجې پیل شوی و چې تر دوه نیمو بجو یې دوام وکړ او د پولیسو لخوا د دریو واړو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسېد. د ننګرهار کوز کونړ ولسوالۍ کې نن د جنازې پر مراسمو باندې د ځانمرګي برید له امله د وژل شویو کسانو شمیر څلیرویشتو او د ټپیانو اته شپېتو ته ورسېد. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر نږدې 15,000 کسانو ته رسېدلی. نږدې 300 کسان یوازې تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په کرونا اخته دي. روسیې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په کرونا ویروس د 11,000 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړی. په دې سره هلته په کرونا ویروس د ټولو اخته خلکو شمیر 2,230,000 ته رسېدلی چې تر امریکا وروسته دا په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته خلکو دویم لوړ شمیر دی. او په روسیه کې د سنت پیټرزبورګ ښار په یو روغتون کې اور لګیدنې 15 کسان وژلي. وژل شوي کسان په کرونا ویروس هم اخته وو.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر وو بجو پورې دی. ازادي رادیو اوس پر ټولنیزو رسنیو هم ډیره فعاله ده. تاسو کولای سئ که ټویټر لري یا فیسبوک لري او انستګرام کلری، تاسو کولای سئ ازادي رادیو پیدا کړئ. د ازادي رادیو راپورونه، خبرونه، ویډیوګانې چې دی د ورځې زموږ خبريالان سره راټولوي او خبروي، هلته تاسو پیدا کولای سئ. بیا د نورو خلکو سره هم شریکولای سئ. د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورسئ، ازادي رادیو ټکی کام. دلته د ازادي رادیو د ټولنیزو رسنیو یا د سوشل میډیا غټول د غسته تاسو لارښوونه درته سوي چې تاسو څنګه پیدا کړئ او څنګه ورسره یو ځای سئ. ازادي رادیو به نن د ماښام تر وو بجو پورې اوري. اوس دوه اونیس پروګرامونه لرو. یو د نیمه نړۍ پروګرام دی چې په افغانستان کې د ښځو د ژوند پر مختلفو اړخونو باندې بحث پکې کیږي. او بیا در هغه وروسته د ګوړې اچار پروګرام درته لرو. البته د یادونې وړ بولم چې د خبرونو لنډیز تاسو ته صفي الله ستانکزي وړاندې کوي. اوس په ورسو اول د ښځو پروګرام ته.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تلاس کلنې